کې د بیان د ازادۍ
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش امنیت شورا ته په افغانستان کې د اسلامي دولت دلیل خو د پولو بهر د مخ پر زیاتیدونکو غوښونو خبرداري ورکړی. په دوی مطلب کې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل تازه راپور وړاندې کوي. د بنټ راپورونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خوالي سره څومره مرسته کولی شي. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې د خبرونو په لنډیز کې مو اوریدل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې غواړي له دې هېواد بهر ترهګریز بریدونه وکړي. څومره دغه بریدونه واقع دي، څومره د دې امکان شته چې دغه ډلې په بهر کې بریدونه وکړي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی ترهګر ځپلي دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې څخه د نورو په وړاندې کار واخلي. په دوی مطلب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې دای به راتلونکي دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه د شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. د بنټ راپورونه څومره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت سره مرسته کول شي، دا زموږ د بحث دوه مهم موضوعات دي چې په دې موضوعاتو به د افغانستان د جمهوري نظام د پاوز له محترم غړي جنرال صاحب عبدالرؤف فروزګانی سره بحث وکړو، او په دوی مطلب کې به د سیاسي چارو له شنون کې عثمان کامران صاحب سره د بنټ د راپور په اړه بحث وکړو. اما تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته اړوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په ترکیه او قطر کې د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د ډیپلوماټانو او پوهانو سره د خبرو او سلام مشورو وروسته ویلي چې ټاکل شوی ده د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و پنځوسمه نوبتي غونډه دوی مناسبه تخپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د افغان حکومت د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولې. ریچارډ بنټ د 2022 کال د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکونکو په توګه ټاکل شوی دی. هغه د خپل ماموریت په موده کې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او د کابل سره په ځینو سر په کابل سربېره د نورو خارونو څخه هم لیدنه کړې ده. بنټ ویلي چې له طالبانو سره په تعامل کې شفافیت او د وظیفوي مسؤلیت په توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه مهم راپورونه چمتو کړي دي. جرمنی رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد بهرنی چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې به په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې به اعتبار وګڼل شي. د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستۍ کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنو ته غاړه ایږدي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د چین، روسیا او ایران په ګډون یو شمېر هیوادونو د افغانستان د قونسلګرۍ او سفارتونو چارې طالبانو ته سپارلې دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بالر نوید زدران د ژوبلې له کبله راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ په هند کې د نیوزیلند سره په لوبه کې ګډون نشي کولی. د افغانستان کرکټ بورډ نن جمعه په دې لوبه کې د نوید زدران د نه ګډون له امله د هغه په ملا کې درد ښودلی دی. دغه 19 کلن لوبغاړي د افغانستان لپاره په دوو ټست لوبو کې ګډون کړی او نه لوبغاړي سوځولی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په خپله اعلامیه کې ویلي چې ډاکټرانو نوید زدران ته د دوو تر درې اونۍ استراحت توصیه کړې څو وکولی شي د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د دې میاشتې د یو ورځنۍ لوبو نړیوال سیریز ته چمتو شي. د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د درې یو ورځنۍ لوبو لړۍ د سپتمبر په 13مه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. درنو دوستانو، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا ته په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لخوا د پولي بهر د مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو خبرداری ورکړی دی. انټونیو ګوتریش وایي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. په دې اړه دغه راپور په ګډه ګورو. له راپور وروسته د جنرال صاحب اروزګانی سره بحث کوو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له منځه وړلو سره سره لا هم د هغو جنګیالیو لوجستیکي او مالي ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي.
افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې دغه ډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه اډه ده.
راپور کې د جنوري په 3مه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپل شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگلي لمنځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واسوي څو هلته عملیات وکړي.
استخباراتي معلومات داخلي چې داعش شاخه خراسان د المهاجر ډله خپل په شبکه سازي کې ډېر سخت تلاش کوي. د دوی اکثر شبکې د ازبکانو، تاجکانو، قرغیزانو، قرغیزستان کسان دي چې د فعلاً لپاره فقط په شبکه سازي په دراز مدت کې احتمالات دي ډېر څه چې داعش په آسیایي میانه کې او تر چین پورې وسکره چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او حتی په افغانستان کې د یو جبهي جنگ توانایي هم داعش په مدت د یو کال کې احتمال د دې څه چې پیدا کوي. په دې خاطر چې تجهیز، تمویل او شبکه سازي په قوت سره جریان لري.
په کابل کې د دوشنبه ورځ د سپتمبر په 2مه لزن مرګ بریده وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې امریکا او متحدان به په وړاندې اقدام وکړي.
لکه څنګه چې ما وویل د سوریې په اړه داعش لا هم ګواښ دی که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو څو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
په افغانستان کې داعش ډلې د بریدونو او ګواښونو سره سره طالبان ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. بلخوا د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې قرغیزستان د غړل ترهګرو سازمانو له نومړې استلې او طالبانو دغه ګام ستایل دي، خو قرغیزستان تر اوسه پورې په رسمي توګه د ترهګر ډلو نومړې څخه د طالبان د استلو په اړه څه نه دی ویلي. وحید فیضی د امریکا غږ.
ترنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، دا ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او بیا یې بهر ته د تهدیداتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په تیرو درې کلونو کې دغه اندېښنې موږ اوریدلې دي. دا چې دغه اندېښنې څومره واقعي دي په اړه به د افغانستان د جمهوري نظام د پوځ له محترم غړي جنرال صاحب عبدالرؤف روزګانی صاحب سره بحث وکړو. روزګانی صاحب، پروګرام ته په خیر اغلاس. اول خو کور ودان چې موږ بلنه مو منل.
سلامونه درناوی جلالزه صاحب، تاسو تخنیکی همکاران او تاسو محترم لیدونکو ته هیله ده ټول ښه یاست.
تشکر جنرال صاحب. دا ځل ګوتریش د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې د داعش خراسان څنګه غواړي له افغانستان څخه بهر بریدونه وکړي. دا معنی چې دا ډله په افغانستان کې فعاله ده، فعالیت کوي او د بریدونو پلان هم لري. اما طالبان وایي چې دوی ترهګر ځپلي په خاص ډول د داعش خراسان څنګه وایي چې دا ډله د دې ظرفیت او توان نه لري چې بریدونه وکړي. اوس د چا خبره ومنو موږ؟ نړۍ او ملګري ملتونه لوی هیوادونه وایي چې داعش ترهګر په افغانستان کې شته، اما طالبان وایي نشته. ستاسو په نظر دغه اصل قصه واقعي عینت د سیمې حالت څه دی؟
یوازې سبازم کچینی د دوی بګراوند ته یو دغه نظر واشول سي دغه تروریستي ډلې په مجموعه کې چې څنګه جوړې شوې دي هغه مشکل پیښ دا د نړیوالو او منطقه د استخباراتو په حمایه په دغه منطقه کې د پردې شوې دي دوی د فرضي کرښې دواړو غاړو ته یعنی د ډیورنډ د فرضي کرښې دواړو غاړو ته دلته دوی ځایي پټنګ ځایونه لري او هغه په دغه مدارس په دواړو خواو کې دغه مدارس کې تقریبا تر ډېره حده پورې داعشي افکار پزر کېږي نو بالکل داعش په منطقه کې حضور لري داعش د دې ظرفیت پیدا کړی دی چې فعلا په منطقه کې او په ډېر نږدې راتلونکي کې شاید دوی په لرې ممالکو کې هم د او داسې پرورستي اعمالو ظرفیت پیدا کړي دوی ته په کې بستر مساعد دی مدارس چې جوړ شوي دي یا وجود لري تر پرونه پورې تر ډېره حده پورې دغه مدارس ټول د ایسای تر چتر لاندې وه نن یې څه د افغانستان خواته رالېږلي دي او څه خواته ناپعاله دي دغه مدارسو کې دوی ډېر اسانه سربازګري کولی شي د طالب تر بیرات او د دوی تر چتر لاندې دوی دایشي افکار هم پاللی شي او هم د دې په دې ساحه کې دوی د دې څخه مؤثره استفاده کولی شي.
تشکر. نو جنرال صاحب اوس پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې داعش حضور نه لري، که حضور مو لري فزیکي حضور نه لري او دوی ځپلې ده، فکر کوي چې طالبان عمدن دغه خبر کوي یا فکر کوي چې اصلا طالبان په دې پیچله معامله کې نسی کولای چې د دغه ترهګرو ډله مخه ونیسي، ځکه تاسو ویل چې د کرخې په دواړو غاړو کې دي او د پاکستان د ایسای د خوا ملاتړ کوي، آیا طالبان د دې توان لري چې د دې ترهګرو او د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي؟
طالبان د دې ډلې سره چون دوی فعلا په حاکمیت کې دي، دوی هم مجبور دي چې د دوی هغه دغه تر سوال لاندې راشي امنیتي پرستیج او د دوی حاکمیت. دوی کوشش کوي چې دا وځپي او د دې سره ته جوړ نه کوي، ولې دا د دوی د وسه پورته خبره ده. دوی تر ډېره حده پورې دا د دوی سیستم پخوانی طالبي سیستم دی، دوی مسلکي استخباراتي بخش نه لري، پخوانی کارمندان پر دوی اعتماد هم نه پکوه، هغه ټول وشړل او تر څنګ د دوی په لیکو کې ایسای ودایش ته په اولو ورځو کې که ستاسو په یاد فکر کوم ستاسو سره ما په یوه مصاحبه کې دا یادونه وکړل، کله چې طالبان افغانستان ته راغله په اولو وختو کې د ایسای لخوا د دوی نارا د غړي و پاکستان ته و فرضي کرښې اخوا وغوښتل شول او حتی د دوی بعضې مراکز هغو ته وسپارل شول د داعش په نامه، او په دې ارتباط ډېر وایسونه ویډیوګانې حتی ما په خپله صفحه کې ما د طالبانو څخه یو نارا د طالب چې ایسای و کوټې ته غوښتي وو او د میاشتې 5000 کلدارې ورکولې او داعش ته جذب کړي وو، دوی خپله طالبانو نیولې وو. نو په دې ارتباط ډېر شواهد شته چې ایسای پر طالبانو د داعش په واسطه او خپله داعش هم نور استخبارات هم پر دوی کار کوي پر طالبانو.
یاده جنرال صاحب اوس پوښتنه دا ده، تاسو وایئ چې طالبان د خپل قدرت د ساتلو لپاره، د خپل قدرت د بقا لپاره غواړي چې د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، اما د پاکستان په شمول په دوی باندې فشارونه هم موجود دي.
بله بالکل موجود دي. د سړي د روسي ډلې په مجموع کې په منطقه کې مستقیم د دوی روابط د طالبانو سره په تړاو دي، د ټي ټي پی لشکر طیبه، لشکر انصار، جیش محمد، لشکر احرار، د دې تعداد چایې شدي. دا ټول اخو یو شول شوی دي فعلا یو چې دا دغه ترمستي ډلې د ایسای د کنټرول وتلې دي، الا چې دا د پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ دي او هغه پرون پریمان دغه پیسې چې دوی تر روانې وي د تروریزم سره د مبارزې په نامه دوی تور کوله او دوی د تروریزم سره د تجهیز او ټریننګ او د پنا ورکول په مراکز بدل یعنی مصرف ولې نن هغه امکانات د دوی سره نشته. نو دغه ډلې بل خبر دا ده چې دغه ډلو یعنی د خپل داعش هم دیخوا هم هغه غاړه پرون مراکز ده، نن هم مراکز درلوده، او په ټولو ډلو کې دوی خپل پلویان لري، خپل خلک یې جذب کړي دي. او
تشکر جنرال صاحب، تاسو هم د جمهوریت په وخت کې زموږ مطمئنیم چې د داعش او ترګرلو په وړاندې ډېری مبارزې کړې او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دغه ډلو په وړاندې مبارزه څومره ستونزمنه ده، ځکه دغه ډلې خو په اکثریت مواقعو کې مراکز فزیکی نه لري، دوی په مختلفو شکلونو باندې جګړه کوي. د دوی په وړاندې جګړه فکر کوي چې ساده ده، ستونزمنه ده؟ آیا طالبان کولای شي چې د دوی په وړاندې جګړه وکړي؟
د ترورستانو په وړاندې مبارزه یعنی پیچلې ده، منابع او امکانات او مسلکي او تخصصي پرسونل چې منابع او امکانات د دې په وړاندې مبارزه اسانه ده. بل خبر دا ده چې ولسي حمایت د موجوده حاکمیت څخه اساسي شرط دی. چې ولسي حمایت نه وي، یعنی د ولس ملاتړ نه وي، یعنی نشه کولای چې دا مبارزه وکړي، ځکه چې د ولس همکاري او ملاتړ نه وي، ته ګام پر ګام باندې ته ناکامه. نو طالب متاسفانه چې نه تر ننه پورې ملي مشروعیت ترلاسه کوي، نه نړیوال او نه د ولس ملاتړ لري. روزانه پر ولس باندې تاجرات دي، قیودات دي، او کیبل دی، او توپک دی، د دې په زور دی حاکمیت کوي. په داسې حالت کې دی قطعا د هیڅ تروریستي ډلې اوراندې مبارزه
نشته. تشکر جنرال صاحب. نن هم په پاکستان کې په یو نظامی مرکز په خیبر پختونخوا کې بریټ سوې ده. تر دې مخکې هم مقتدي شاهدان چې په دې تیرو څو هفتو کې زیات بریډونه سوي. پاکستان په اکثریت دغه بریډونه کې ګوته افغانستان ته نسی وای چې تر ټي ټي پی په افغانستان کې ځای لري. دغه د پاکستان د نامنې یو منبع یا یو منبع افغانستان هم کېدل شي. تاسو ویل چې د ډیورند په دواړو غاړو کې ترهګر سته. څومره په دغه لوبه کې دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان تاوان کړی او فکر نه کوي چې په دې اړه جدي او صادقانه اقدامات ونیسي دغه جنجالونه به دواړو طرفونو ته مخ په زیاتې دوی؟
متاسفانه پاکستان د کوم وخت چې د تعداد بشول څه ویدي دی، هغه دغه په اصطلاح د یو پروکسي په شکل، یعنی یو اډه ده، دی چې کله هندستان د انګلیس خپل دغه استقلال واخیستی، پاکستان او بنگلاديش جدا شول، بس نو د ټول په پیږي دوی دلته د یو ټیکدار په هیڅ دلته دوی وساتل سول. د دوی قائد اعظم چې په اصل کې حتی مسلمان نه وو، دا د انګلیس لخوا دلته پر دوی تحمیل شو. او دوی قانون وګوره، قانون یا مثلا د انګلستان د قانون پوری ولې داوا د اسلام کوي، الهی کلمۃ اللہ ادا کوي، چې حال کې چې یعنی هغه څه چې په پاکستان کې په افغانستان کې په سر کال هغه خبرې یعنی د اسلام سره په ټکر کې
یعنی جنرال صاحب، زه د پښتنو د سیمه مطرح کم، تاسو وایئ چې پاکستان اصلا د نورو د ګټو د تامین لپاره جوړ شوی او اوس په دې لوبه کې چې پلسي او خپل هم سوځي، تاسو هدف ته
وای هغه خلاصه وایو چې وای د مارګر مرګ د ماري دغه ټول سټیلی کله چې د سړی جګړې په وخت کې دوی د ناتو د واسا د بلک ترمنس دوی دغه ټکا ونیوله او په افغانستان کې د جهاد پروژه اجاره کړله. دوی د هغه وخت یعنی ترورستان وروزل ایسای دغه ټول ترورستي دلی کټ لشکر طیبه دی، ک طالب دی، ک داعش دی، ک پرونی مجاهد دی، دا چیرې جوړ شو؟ چا جوړ کړل؟ پیسې د غرب وی ولی
برنامه جنرال صاحب ډیر زیات مننه کوم، وخت د پروګرام کم دی، اما بحث مو په زړه پورې دی. ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به حتما زحمت در کول. تاسو ډیر مننه چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. تشکر.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پوري د امریکا غا آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غا د ساتلایت لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
به هم خرغ لزرند دوستانو لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکون کې ریچارډ بنت په دوشنبه په ورځ د شورا ته خپل راپور وړاندې کې په همدې موضوع د سیاسي چارو لښنون کې خغلی عثمان کامران صاحب سره بحث کوم. کامران صاحب پروګرام ته په خیر اغلاست، زما غا خو ان شاء الله راځي تاسو.
بله سلام،
تشکر کور ودان. کامران صاحب، بنت د دوشنبه په ورځ خپل راپور بیا وړاندې کوي، دا چې په دې راپور کې څه دی هغه به له دوشنبه وروسته څرګند شي. اما په دې تیر درې کلونو کې څو ځله د ملګرو ملتونو مختلفو استازو د بنت په ګډون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړي، ترتیب کړي دي. دغه راپورونه په خپل ذات کې څومره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خوالي لپاره مهم دي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه مفید تمام شوی دي دا راپورونه؟
بیا هم سلامونه. دا راپورونه خو رښتیا هم د افغانستان کې د روان بشري کوم وضعیت چې د بشري حقوقو کوم حالت چې ده د دې حالت انعکاس بته نړۍ ته یا بین نړۍ ټولنې ته موثریت لري. اما مهمه دا ده چې د دې راپورونو تعقیب یا د دې راپورونو کومه نتیجه چې ده هغه زه فکر کوم د حاکمیت پر بخور پورې تړلې ده. په دې شک نشته چې په ګڼو برخو کې راپورونه ورکول کېږي چې د بشر د حقوقونو سرغړونې کېږي او قیدات و سخت قوانین وضع کېږي. دا ټول هغه موارد دي چې د افغانستان په ټولنه کې تر حده پورې شته. دا چې د دې نقص د بشر د حقوقو یا د دې وضعیت ژوروالی یا عمق څومره دی خبره په دې کې ده. زه فکر کوم مهمه دلته دا ده چې حاکمیت دغه اندېښنې په نظر کې ونیسي او د دې حالت د تغییر لپاره مثبت ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان خلک له
اوس مهمه پوښتنه همدا ده. کامران صاحب، خلک هم همدا وایي چې دا راپورونه ترتیبیږي اما په خلکو باندې فشارونه نه دي کم سوي. زه غواړم دا وپوښتم چې یو خو دنیا څه ډول نور فشارونه راوستلی سي، ځکه دا هم موږ تاسو ویلی سو چې تر اوسه د همدغه راپور ممکن د همدغه راپورونه د وجې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، ځکه د امریکا په ګډون اکثریت هیوادونه وایي څو چې دوی د بشري حقوقو مسلې ته احترام ونه کړي په رسمیت نه پیژندل کیږي. او بل طرف ته طالبان څومره دغه راپورونه په دوی باندې اغیز کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه دغه راپورونه ته په کتو یو څه په وضعیت کې تغییر راوستي؟
د اوسې لپاره خو چې کوم حالت روان ده، یعنی په دې کې ورځ تر بلې د دې بشر د حقوقو د نقص په رابطه باندې اندېښنې او تشویشونه که په داخل د افغانستان کې دي او که د افغانستان بیرون دي دا تشویشونه زیاتیږي. ولی مهمه خبره دا ده چې اوسنۍ حاکمیت که چیرته غواړي چې د نړۍ سره مدغم شي او بین المللي تعهداتو ته احترام ولري باید او د دې څنګه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لکه د دې په خاطر باندې چې که دوی غواړي چې په نهایت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په رسمیت باندې وپیژندل شي، خو ما فکر باندې دا یو ډېره واضح او څرګنده خبره ده چې نړیوالو د بشر د حقوقو رعایت او په دې برخو کې د پرمختګ د ښځو د حق کوم کار چې دی یا حقوق چې دي د فردي ازادي چې ده په دې کارونو پورې تړلې خبره ده. زه فکر کوم چې په دې عرصو کې پرمختګ ونه شي دا د رسمیت پیژندلو مسله وروسته پاتې کیږي، او هر څومره هم چې د رسمیت پیژندلو مسله وروسته پاتې کیږي او په دې برخو کې تعهدات نه عملي کیږي دا په غیر مستقیم شکل باندې د افغانستان په ملت باندې تاثیر اچوي، ځکه چې د افغانستان کې دا کوم بشري ناورین چې دی دا نور هم کیږي او د دې قیمت په ځای به تر یو حد
کې پرواز وکړي. تاسو په نظر د دنیا سره په طالبانو باندې د فشارونو نور کومې وسیلې موجود دي؟
زه فکر کوم د امنیت شورا مخکې هم یو بحث کړه خبره کړي، ولی امنیت شورا کولای شي خو بدبختي دا ده چې د امنیت شورا کې ټول غړي یعنی کله چې دوی غواړي چې یو پریکړلیک یا یو مصوبه د افغانستان پر رابطه باندې تصویب کړي نتیجې ته نه رسیږي، نو د امنیت شورا کولای شول چې په اتحاد یا اتفاق د عراو سره د حاکمیت په چارواکو باندې نور بندیزونه هم هغه کې وضع کړي، ولې متاسفانه دوی هم ډېر څه نه لري غیر له دې نه چې نور تعزیرات وضع کړي. خو بیا هم د دې تر څنګ که چیرته تعزیرات زیاتیږي په دوی باندې وضع کېږي، بیا هم هلته ډېر زیات نوخ چې دی د افغانستان ملت ته رسېږي، لکه چې څومره هم په دې برخه کې پرمختګ له مشکلاتو سره مخامخ کېږي په هغې حد اندازه باندې د افغانستان خلکو ته نقص اوړي، ځکه چې تاسو ګورئ بشري مرستو کې کمای راځي د راپورونو په اساس باندې اوس هم په ډېرو برخو کې حتی نړیوال موسسات چې په هغه بشري برخو کې مرستې کوي هغه د دې حالت لواجن خپل مرستو کې کموالی راولي، یو د بل خوانه داسې هم راپورونه ورکول کېږي چې د مرستو په دې پروسه کې هلته فشار دی یا مداخله ده کې. نو په مجموع کې چېرته د بشر د حقوقو یا روان حالت چې په افغانستان کې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي دا حاکمیت په نظر کې نه نیسي، دا د دې نقطه افغانستان خلکو ته واوري. زه فکر کوم په اوسني حالت کې نړیواله ټولنه غیر د دې نه چې ډیپلوماتیک فشار وارد کړي او د امنیت په شورا کې اتحاد به نظر د افغانستان په حالت باندې رامنځته شي ډیر داسې آپشنونه عملي.
تشکر کامران صاحب. طالبان نو افغانستان ته د بنډ په سفر بندیز لګولای دی، وایي چې د ځینې مسایل راپورته کوي او دغه څخه د سوء استفادې په توګه کار اخلي، اما بنډ وایي چې نه، د افغانستان واقعیتونه رابرسېره کوي، هغه څه چې په هغه وطن کې پیښیږي. فکر کوي چې د نړیوالو سازمانونو په خاص ډول د بنډ په شان کسانو سره د طالبانو دغه ډول چلند د طالبانو د پاره پراتونکو کې فکر نه کوي چې سرخوږی پیدا کولی شي؟
یقیني خبره ده، دا د مشکلات نور هم زیاتوي په سیاسي ډګر کې یا په د رسمي پیژندنې په رابطه باندې یا د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په رابطه باندې. دوی هر څه چې دي هغه د مشکلاتو سره مخامخ کوي. اوس د ملګرو ملتونو د استازي خپل راپور ورکړی دی، خو د اوسني حاکمیت ادعا ده چې په دې راپورونو کې مبالغه کېږي، بعضې ډېرو کوچنیو مواردو ته ډېره زیاته غټه جلوه ورکول کېږي. ولې زه فکر کوم دا د حاکمیت وظیفه ده چې اوس چېرته د ملګرو ملتونو د افغانستان په رابطه باندې بشر د حقوقو د دې استازي راپور کې قاطع متخصیان شوي وي یا کوم څه چې باندې سترګې پټې شوي وي، لکه څنګه چې دوی فکر کوي باید دوی دا واضح کړي، ولا هغه څه چې د افغانستان خلکو ته او ټول نړۍ ته واضح کړي.
تشکر.
مثلا محدودیتونه شته دي ورځ تر بلې، دا محدودیتونه د نجونو په تعلیم باندې، د ښځو د کار باندې، د بشر د حقوقو نه په ترغه.
تشکر کامران صاحب، ډېر زیاته مننه کوم په بخښنې سره چې د پروګرام وخت کم دی، له تاسې مننه. تر بیا د الله په امان. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه. سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو